د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د لبجر سیمې په انتحاري حمله کې 9 تنه وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له امریکا څخه د خپلې روانې کتنې په لړ کې د دې هیواد له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي او د دفاع وزارت وایي ځواکونو ته یې امر کړی چې له ډیورنډ کرښې د اخوا بریدونو ځواب ورکړي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو د تایر روشان په تخنیکی همکاري ز اجمل اند هر کله کوم. په خبرونه کې د سر موضوع په کابل ښار کې نننۍ ځانوژن کې 14 د چي مرګ جوړ لای اړولې ده. نور ریپورتونه او مطالب هم لرو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دندې څخه د لرې کړای شوي مشر له څرګندونو مو هم خبرو. خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د کابل امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې 9 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار او د هغه هیواد له دفاع وزیر سره ولیدل او د بریتانیا ټلګراف رسپانې راپور ورکړی چې د بریتانیا حکومت چمتووالی نیسي څو ایران ته څه باندې 400 میلیونه پاونډ ولیږي. د خبرونو تفصیل د کابل امنیتي چارواکي وایي دغه ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې 9 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې ملکي وګړي هم شامل دي. د ویل بعد مرغه موږ په دې پیښه کې تلفات درلودل چې 8 تنه پولیس وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي او هم تر اوسه د 2 تنو ملکي وګړو د وژل کېدو او د 3 نورو ملکیانو د ټپي کېدو راپور راکړل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره ځانمرګ برید کوونکي وروسته له هغه له ځان سره چاودیدونکي مواد وچول چې د خیرخانې مینې په لبجر سیمه کې د قصر نوین په نوم هوټل ته له ننوتو د مخه د پولیسو لخوا وپیژندل سو. راپورونه وایي په دغه هوټل کې د بلخ د والي عطا محمد نور په پلوي یو رسمي غونډه روانه وه. جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار او د هغه هیواد له دفاع وزیر سره ولیدل. د افغانستان د اجرایه ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله عبدالله او ماک ماستر د چهارشنبې د ورځې په لیدنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق او هم په سیمه کې د توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار له قوله ویل شوي چې وایي د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ د پیاوړتیا په برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان اجرایه رئیس د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ته په اشاره ویلي چې د دغه ستراتیژي عملی پایلې د طالبانو په وړاندې د جګړې په ډګرونو کې ښکاره دي خو په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دغه راز شغلی عبدالله پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس سره د لیدو پر مهال یې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي او د یاغیانو پر وړاندې پر مبارزې خبرې کړې دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر 4 سرحدي ولسوالیو نږدې 1500 د توپونو مرمۍ ویشتلي. دا خبر د کونړ امنیت قمندان جمعګل همت ازادي راډیو ته کړی ده او وایي چې په دغه بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی.
موږ پر 4 سرحدي ولسوالیو باندې لکه شلتن، شیګل، اسمار او سرکانو باندې تقریبا 4 نوي فایره د سقله سلام مرمۍ راغلي دي. د نتیجه کې د 222 کورنۍ همتنان ملکی خلک بې ځای شوي دي.
بلخ د افغانستان دفاع وزارت ویلي سرحدي ځواکونو ته امر کړی چې د ځنډ پرته د ډیورنډ کرښې له هاخوا بریدونو ځواب ووایي خو تر اوسه د افغانستان له لوري د متقابل اقدام په اړه کوم ځانګړی راپور نه دی ورکړل شوی. د وتر دې مالې د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د بریتانیا ټلګراف رسپانې راپور ورکړی چې د بریتانیا حکومت چمتووالی نیسي څو ایران ته څه باندې 400 میلیونه پاونډ ولیږي. د رسپانې د راپور له مخې دا اقدام داسې مهال کیږي چې بریتانیا د ایراني ولس له برتانوي خیریه کارکونکو د خوش کېدو هڅې کوي. د ټلګراف راپور د بریتانیا د حکومتي سرچینو او ډیپلوماټانو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل سوي وایي بریتانیا نه غواړي د نازنین زاغري راتکلف د خوشی کېدو په برخه کې د پیسو په ورکولو کې په مستقیم ډول شکل اوسي، خو دغه سرچینو ویلي چې بریتانیا هڅه کوي د زاغری د خوشی کېدو هڅو د بریالیتوب لپاره د ایران مصلحت په پام کې ونیسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ژمنه کړې وه چې د نازنین زاغری د خوشی کېدو لپاره به هر اقدام وکړي. دغه میرمن د 2014 کال په اپریل کې په تهران کې نیول سوې او د مذهبي تشکیلاتو د ړنګولو د پلان په تور په 15 کاله بند محکومه سوې ده، خو میرمن زاغری دا تورونه ردوي. وروسته له هغه چې د زیمبابوې پوځ د دغه هېواد د پلازمینې هراري کنټرول واخیست، نن په زیمبابوې کې د کړکېچونو سطحه لوړه ښودل سوې ده. د زیمبابوې پوځ پرون دغه اقدام د ولسمشر رابرټ موګابي پر شاوخوا راټولو سوي کړیو پر وړاندې هدفمند عملیاتو بلل. په سیمه کې د رویترز یوه خبریال دا پېښه یوه ښکاره پوځي کودتا وبلله، خو زیاته کړه چې تر اوسه معلومه نه ده دغه پوځي عملیات به کله د 93 کلن موګابي واکمني رسمن ختمه کړي. موګابي له شاوخوا 4 لسیزو راهیسې د زیمبابوې مشري کوي. د دغه هېواد پوځي مشرانو موګابي په کور کې تر څار لاندې نیولی دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولورې چې په کابل کې نن د لبیجر سیمې په ساحه کې یوه انتحاري حمله شوې ده چې 9 کسان وژلې دي. په دې اړه به تفصیلات درته وړاندې کړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ګوښه کړی شوی رئیس نجیب الله احمد زیوی په اړه یې د ولسمشر پریکړه غیر قانوني ده. د افغانستان د دفاع وزارت لاغه څرګندونو مخبرو چې وایي پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي بریدونو په ځواب کې بالمثل اقدام شوی دی. همدارنګ به مو په یو بل رپورت کې په کونړ کې د هغه بې ځای شبو له حاله خبر کو چې د پاکستان د توغندیو له بریدونو نه الشوي چې خپل کورونه پرېږدي. په امریکا کې د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لیدنو په اړه یو رپورت لرو. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی. دا موضوع هم څېړو. کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مو پاسه. دوستانو رپورټونه به چې نن د کابل ښار د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. دا چې انتحاري حمله بلل شوې ده لبیجر په سیمه کې شوې ده او مرګ ژوبله یې لرله. همدا اوس زموږ همکار خان محمد سیند را سره د کابل سټوډیو نه دی د دا موضوع تعقیب کړی دی. سیند صاحب نور بله تاسو واورو.
بلې آن صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې د کابل ښار په خیرخانه مینه کې د قصر نوین د هوټل مخې ته یوه ځان وژونکې حمله وشوه چې یو شمیر پولیس او ملکی کسان پکې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قماندانۍ ویان بصیر مجاهد شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځان وژونکې غوښتل چې د قصر نوین هوټل ته ننوځي او دغه حمله په هوټل کې دننه ترسره کړي، خو پولیسو یې مخه نیولې او ځان وژونکې د هوټل دروازې مخې ته خپل واسکټ او مواد چولی دی. مجاهد د دغه پیښې د وژل شوو او ټپیانو په حکله وویل
7 نفر از منصبین شجاع پلیس کابل در حادثه شهید شدند و 7 نفر دیگرشان مجروح شدند. تعداد 2 نفر از هموطنان ملکی ما را شهید شده بر ما اطلاع دادند و 3 نفر هم مجروح شدند.
انسب مجاهد دا خبرش شیبه مخکې موږ ته وکړه، لیکن وروسته چې موږ ته ټلیفون وکړو او اطلاع راکړه وی ویل چې د وژل شوو پولیسو شمیر 9 ته رسیدلی. مجاهد دا هم وویل چې پولیسو میړانه کړې چې دا ځان وژونکی نه دی پرېښی چې هوټل د دننه ننوځي، کنه هوټل کې په سلګونو خلک ناست وو که ننوتی وی، او دا پیښه هلته رامنځته شوې وی. د ملکی تلفاتو شمیره به د دې هم ډیره وه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې په دغه هوټل کې د بلخ د والي عطا محمد نور پلویانو یوه غونډه هم درلوده. ښاغلی مجاهد دا هم وویل چې د ځان وژون کې د بدن له غړو نه معلومیږي چې دا څوک دی او پیژندګلوي تر اوسه نه ده شوې. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی.
ډیر زیاته مننه سینسب کور موادان دوستانو. خان محمد سیندو چې له کابل یې د نننۍ انتحاري حمله حال راکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ګوښه کړل شوی رئیس نجیب الله احمدزی وایي په اړه یې د ولسمشر پریکړه غیر قانوني ده. ښاغلی احمدزی نن یوې خبري غونډې ته وویل دا چې د حکومت له لوري په کمیسیون کې د غیر قانوني مداخلو پر وړاندې ودرید، نو ځکه ولسمشر له دندې لرې کړ. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د کمیسیون په چارو کې لاسوهنه او په قصدي توګه دې ته زمینه برابرول چې انتخابات ترسره نشي، هغه تورونه دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ګوښه کړل شوی رئیس پر ولسمشر لګوي. نجیب الله احمدزی وایي دا چې د کمیسیون په چارو کې د حکومت او په ځانګړي ډول د جمهوری ریاست د مداخلو پر وړاندې ودرید، نو ولسمشر اساسي قانون نقض او د یې له دندې لرې کړ.
لکه څرنګه چې تیر ماښام خبر شوی، د افغانستان اساسي قانون یو ځل بیا د مملکت د جلالت پاک رئیس جمهور او د اساسي قانون د ساتون کې لوري تر پښو لاندې شو، چې زه اوس هم ځان ازل شوی نه بولم، بلکې دا د ځان پر وړاندې د حکومت او خاصو علاقاتو او ورسره ټیم توجه بولم.
خغلی احمدزی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تیر ماښام ناوخته جمهوري ریاست رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د ګوښه کېدو فرمان ورکړ. په فرمان کې دغه شان اړوند د بنسټونو ته سپارښتنه شوې چې له ځنډ پرته د خغلی احمدزی ځایناستي لپاره وړ کاندیدان جمهوري ریاست ته معرفي کړي. نجیب الله احمدزی د چهارشمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې یو شمېر کمشنران د ولسمشر د دویم مرستیال د ګواښ په ترڅ کې دې ته اړ شوي چې د ده د لرې کېدو غوښتنه مطرح کړي. نوموړي دا هم ویلي چې پنځو کمشنرانو په یوه لیک کې له ولسمشر محمد اشرف غني غوښتي چې دی له دندې لرې کړي. د دې ټولو سره سره د افغانستان جمهوري ریاست وایي نجیب الله احمدزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو په غوښتنه له دندې لرې شوی دی. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کار له پیل نه د ولسمشر ټینګار دا و چې هیڅوک د کمیسیون په چارو کې د مداخلې حق نه لري. ښاغلی احمدزی د عقرب د میاشتې د 28مې نیټې د غوښتنې له مخې چې د کمیسیون کمشنرانو یې د لرې کېدو په اړه کړې وه لرې شوی دی. د ښاغلی احمدزی د لرې کېدو په اړه د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو بېلابېل غبرګونونه ښودلي، ځینو ترې هرکلی کړی خو ځینو بیا د انتخاباتو د ځنډولو په برخه کې دا د حکومت هڅه بللې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ګوښه شوی رئیس وایي د اوسنیو کمشنرانو په موجودیت چې ځینې د ملي ګټو پر ځای بهرنیو کړیو ته وفادار دي، د انتخاباتو ترسره کول به ملي شرم وي چې به یې مسؤلیت ټولو ته متوجه کېدای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي بریدونو په ځواب کې بالمثل اقدام شوی. د دې وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل کابل اسلام آباد ته خبرداری ورکړی چې پر افغان خاوره د حملې بندې کړي. اخوا یو شمیر کارپوهان بیا د ملي والی حکومت په ډیپلوماټیک زوف تورنوي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان د پوځیانو دغه حمله بې ځوابه نه دی پاتې شوی او بالمثل ځواب ورکړل شوی دی. دغه وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو ته ویل شوی چې امر ته نه پتمه کیږي او هغه حمله چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې کیږي ځواب دی ورکړل شي.
وزارت دفاع به تماما قطعاتی که د سرحد وجود دارد هدایت دادن.
دوی وایي د افغانستان دفاع وزارت په پوله کې ټولو موجوده قوتونو ته سپارښتنه کړې چې که هر څوک فیر کوي ځواب دی ورکړي. له دې پرته چې ورته امر وشي او که څوک دا کار نه کوي افغان نه دی. او دویم دا چې افغان حکومت له پاکستان سره اړیکه نیولې چې دغه هیواد خپل اندښتونه ودروي. خغلی وزیری وایي پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي حملو مسله له ملګرو ملتونو، امریکا او ناټو سره هم شریکه شوې او افغان حکومت پاکستان ته د دغو حملو د درولو په اړه خبرداری ورکړی. نوموړي پاکستان ته د افغان حکومت د خبرداري په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د کونړ او ننګرهار پر ځینو سیمو د پاکستان له لوري راکټي بریدونه کېږي. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت وایي د کونړ په څلورو ولسوالیو دانګام، شلتن، خاص کونړ اسمار او مروري باندې د پاکستان لوري راکټي بریدونه شوې دي. د نوموړي په خبره دغه حمله له کبله 250 کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شوې دي. له څو کلونو راهیسې د پاکستان لوري پر افغان خاوره راکټي بریدونه کیږي چې په نتیجه کې لسګونو تنو ته مرګ شوبله اوختې او سلګونه نور له خپل سیمو بې ځای شوې دي. هم غوښتل چې په دې اړه په ختیځ کې د سرحدي لیوادو قومندانۍ نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. اخوا د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د ملي والی حکومت پر ډیپلوماټیک ضعف تورنوي. لړډلې صدیق ساحل آزادي رادیو ته وویل،
افغانستان هغه ضعفونه چې ډیپلوماټیکو چینلونو په سلسله باندې تر اوسه پورې ناکام پاتې دی. اسلام آباد سره په دې نتیجه نه ده رسېدلی چې تاسو ولې د افغانستان خاوره
نوموړی وایي، که څه هم افغان ځواکونه د تجهیزاتو له پلوه له ستونزو سره مخامخ دي، خو په کار ده چې په جدي توګه له خپلې خاورې دفاع وکړي. د ښاغلي ساحل په خبره، افغان حکومت باید د بالمثل ځواب سربیره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم مراجعه وکړي چې په دې توګه د دغه مسلې لپاره دایمي حل لاره وموندل شي.
و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي ځواکونه په کونړ او ځینو نورو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو په مقابل کې بالمثل اقدام کړی دی. اخوا د کونړ په 15 ولسوالیو په تیرو 40 ساعتونو کې د پاکستان پوز څه کم 1500 د توپونو ډزې کړې دي چې لامل یې تر 200 زیاتې کورنۍ نورو ځایونو ته په سخت باران او یخه هوا کې کړه شوې دي. روحلان وري په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل له شولتن څخه راکټه شوی میرافزل ازادي راډیو ته وویل،
زمانو میرافزل د ګرب وسیدون کې د شولتن ولسوالۍ او د دې د زوږو څخه مر امادر شوی دلته او تقریبا د 300 زوږو شو دي چې راغلي او هیڅ نه کار ګولې لګي په کلی کې پاکستان طرفه
میرافزل او نور کورنۍ یوازې خپل سرونه له مرمۍ څخه سوری ته کړي. مال د کور سامانونه او هر څه ترې په کورونو کې پاتې دي. دوی اوس د مرکز اسدآباد اړوند د څاګي او نورو سیمو کې خپلوانو کره اوسېږي. په یو کور کې چې د هستوګنې دوه درې کوټې لري، په کې تر لسو کورونو اوسېږي چې یوازې ښځې او ماشومانې هم په کې نه ځایېږي. د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت په څاګي کې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې د پاکستان پوز په 15 ولسوالیو نږدې 1500 د توپونو ګولۍ راویشتلې دي.
شیګل اسمار او سرکانو باندې تقریبا 36 نیمه فایره د استقلال سلام مرمۍ راغلي دي. د دې نتیجه کې د 222 کورنۍ همتنان ملکی خلک بے ځای سوي دي. هم دا وستا سوي
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د امنی قومندان او یو شمیر رئیسان څاګی ته د بې کوره شوو خلکو سره د مرستې د پاره تللي وو. والی د مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل،
222 کورنۍ کډوالۍ ته مجبور شوي دي، د خپل کورونو څخه راوتلي دي. او تاسو ګورئ چې په دې باران کې په سختو شرایطو کې دلته د مهاجرت یا د بې ځایه کېدو ورځې شپې تېروي. حوادثو د ریاست، د انکشاف دهاتو ریاست، د سرې میاشتې د ریاست، د مسؤلینو په هلو ځلو باندې دوی ته په وخت رسیدګي وشوه او د هرې کورنۍ سره خیمې، کمپلې او هایدروجن کیتونه، خرما، غذایی مواد، غوړي، وریجې دغه ابتدایي کومکونه ورسول شول او نور به موږ هڅه وکړو ان شاء الله چې دوی په مناسب ځای کې ځای پر ځای کړو.
که څه هم چې تیر شپه او نن ورځ د کونړ د سرې میاشتې حوادثو مهاجرینو او د کلیو پراختیا او بیا رغونې د ریاستونو لخوا د یادو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو یو اندازه مرستې وشوې، خو په دې سخت باران او یخنۍ کې دغه کورنۍ دې ته ورته نورو زیاتو کومکونو ته اړتیا لري.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله له امریکا څخه د خپلې رواني کتنې په لړ کې د دې هیواد له لوړ رتبه امنیتي او دفاعي مقاماتو سره کتلي. ښاغلی عبدالله پرون ناوخته د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت له سلاکار اچ مک ماستر سره له تروریزم سره په مبارزه او د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په موضوعاتو غږېدلې. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغان حکومت اجرائی رئیس د دواړو هیوادونو اړوند پر امنیتي او دفاعي مسئلو خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار جنرال ایچ مکماسټر سره په لیدنه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د مشارکت پر بنسټ په افغانستان کې د سولې د هڅو او له تروریزم سره پر مبارزه خبرې او بحثونه وکړل. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د عبدالله عبدالله او د امریکایي مقاماتو د کتنو او خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل د عبدالله عبدالله په ټویټر پاڼه هم راغلی چې مکماسټر ژمنه وکړه چې امریکا به د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ په رڼا کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د افغان امنیتي ځواکونو او ډیموکراسۍ د تقویت لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د سپینې ماڼۍ امنیتي سلاحکار ویلي امریکا او متحدان به له تروریزم سره د مبارزې او د تروریستانو د پناه ځایونو په منځ وړلو کې مرسته وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس دغه راس د متحده ایالاتو دفاع له وزیر جیمس ماتی سره په کتنه کې له تروریستي ډلو د هیوادونو د ملاتړ د ختمولو، له افغان پولو بهر د تروریستانو د پناه او روزن ځایونو د منځ وړلو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د عبدالله عبدالله په فیسبوک پاڼه راغلی چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په اړه د ناټو تړون له وروستیو ژمنو هرکلی وکړ او هغه له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د کلک ملاتړ او د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته یو ښکاره پیغام وباله. له امریکایي مقاماتو سره تر کتنو وروسته تمه ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس د جمعې په ورځ په کاناډا کې د هالیفاکس په نوم په یو امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي. په دې امنیتي کانفرنس کې د شاوخوا 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او استازي ګډون کوي.
دا افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت ریاست هغه افغانانو ته کاغذي تذکرو د ویش لړۍ تیزوي چې تر دې دمه یې تذکرې نه دي اخیستي. دغه ریاست وایي د دوی د اټکل له مخې شاوخوا 10 میلیونه افغانان تذکرې نه لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل دروري.
د افغانستان د نفوسو د حوالو د ثبت لوی ریاست د راتلونکي کال د عمل له میاشتې هغو افغانانو ته د تذکرو د ویش لړۍ تیزوي چې تر دې دمه یې تذکرې نه دي اخیستي. دا اداره وایي د دې کار لپاره د افغانستان جمهوري ریاست او وزیرانو شورا ته د یو ټولیز کمپاین طرحه سپارلی چې له مخې به یې هغه خلک چې کاغذي تذکرې نه لري تذکرې ورکړل شي او تر څنګ به یې د برېښنایي تذکرو فورمې هم توزیع شي. د نفوسو حوالو د ثبت د ریاست ویان روح الله احمدزي د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د تذکرو درلودونکو کسانو شمیر ونه خود، خو وی ویل چې د دوی د اټکل له مخې 10 میلیونه وګړي بي تذکيري دي.
موږ هغه اټکل چې کړی دی تقریبا 10 میلیونه نفوس یا اتباع د افغانستان د اوس تذکره نه لري. نو د دوی ته د تذکرو د ویش په اړه موږ وغوښته چې دغه کمپاین ترسره کړو او دغه 10 میلیونه نفوس ته کله چې موږ دغه تذکري کاغذي ویشو په عین زمان کې تر څنګ دا غزمنګ بل پروسه هم تر سره کیږي. یعنی 10 میلیونه نفوس تیار هغه فورمې د الکترونیکی تذکرو لپاره هغه دکوي.
د افغانستان د نفوسو د حوالو د ثبت ریاست باید په هرو 10 کلونو کې د تذکرو د ویش ټولیز کمپاین تر سره کړي. خو د ادارې د 1353 لمریز کال رئیس دا کار نه دی کړی. له دې وړاندې په ډیرو احصایو کې د افغانستان د نفوس اندازه شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي ښودل کیږي. افغان چارواکي وایي د تذکرو د ویش لپاره لومړی په لرې پرتو سیمو کې کمپاین کوي او بیا د حمل له میاشتې نه د سرطان تر وروستۍ نیټې پورې ګرځنده ټیمونه په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته تذکرې ورکوي. د نفوسو د حوالو د ریاست وایي په دې سره په یو وخت دوه کاره ترسره کیدلی شي. هم خلک د طبیعت له تذکرو برخمن کیږي او هم د برېښنایي تذکرو لپاره چې ویشي وخت نیسي فورمې ویشي. خو له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې په یاد شمېر سره وګړو ولې تر اوسه له تذکرو اخیستو سره لیوالتیا نه ده ښودلې او د طبیعت تذکرې یې نه دي اخیستي. د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال وایي دلته ډېرې داسې ستونزې دي چې له مخې د لرې پرتو سیمو خلک د تذکرو اخیستلو ته چندانې اهمیت نه ورکوي. د ازادي راډیو ته وویل دوی تر ډېره له داسې ستونزو زوریږي چې له دولت سره ځان رجستر کولو ته هم لیوالتیا نه لري.
تذکره اخیستل مطلب دا ده چې مونږ په یو ډله کې شامل شو، یعنی د افغانستان یو غړی شو. په داسې حال کې چې هلته د خلکو د امنیت اړتیا نه ده پوره، د خلکو بدني اړتیاوې نه دي پوره، ځکه د خلکو ستونزې ډېرې دي، له خلکو سره ذهنیت نشته ده، د سواد کچه ټیټه ده.
نوموړی وایي د تذکرو د نویش پلاتر ډېره په دولت ده او باید د خپل حاکمیت په پراخولو سره دا ستونزه هواره کړي. ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې حکومت ته ښایي لکه د نورو هیوادونو په څیر له پیدایښت سره سم خپل وګړي راجستر او ورته د طبیعت تذکره وویشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د کور یو شمېر غړي وایي تر کومه چې د افغانستان په قضیه کې ښکېل هیوادونه یوې هوکړې ته ونه رسیږي په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلی. په ورته وخت کې د دغه کور نور غړي بیا وایي د افغانستان جګړه قومي نه بلکې د باطل په وړاندې د حق جګړه ده. په دې اړه نور تفصیل له کابل نه د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو کور چې له یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه جوړ شوی وای د افغانستان سوله او جګړه په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. د دغه کور مسولینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل په افغانستان کې هغه محل سوله راتلای سي چې د افغانستان په قضیه کې ښکېل هیوادونه په خپلو کې سره هوکړه ته او ورسیږي. د سیاسي ګوندونو د کور غړي او د واحد افغانستان ګوند رئیس محمد عمر عیار وای کچېری بهرني هیوادونه وغواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ شي نو د نړۍ ځواکمن هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا، روسیا، چین، هند، پاکستان او ایران دي د افغانستان د جګړې په ختمېدو کې په خپل منځ کې هوکړه وکړي.
زمانی صلح تامین شوه میتنه
هغه وای هغه محل سوله راتلای سي چې ټول هغه هیوادونه یو توافق ته سره ورسیږي. له هغه پرته دښمنانو او تروریستانو ته وخت ورکول دي او نشو کولای تلپاتې سوله ولرو. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او یو شمېر مطرحو سیاسي چیرو د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار کوي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو هغه مهال په افغانستان کې سوله راتلای سي چې د افغانستان له پولو بهر د تورستي ډلو ځالې له منځه یوړل سي او پاکستان د تورستانو په له منځه وړلو کې صادقانه همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي تر کومې چې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیوال توافق رامنځته نه سي د سولې په برخه کې د افغان حکومت هڅې به کوم ځای ونه نیسی. د چارو کارپو محمد امین فرهنگ په دیاړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای دا تاییدوم تر کومه چې د نړیوالې ټولنې له لوري په ځانګړې توګه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته یو قاطع تصمیم ونه نیول سي د افغانستان ستونزه ځای ته نه رسیږي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په ډېره میړانه او صادقانه ډول جنګیږي خو شاید حالات همداسې دوام پیدا کړي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو کور دغه شان د افغانستان جګړه د باطل پر وړاندې د حق جګړه وبلله. د افغانستان جګړه قومي نه ده بلکې بهرني ابعاد لري. د دغه کورغړی او د افغانستان د ملي سولې ګوند رئیس شاه محمد پوپل په دغه ناسته کې وویل د افغانستان جګړه قومي ګڼل یوازې یو شخصي نظر ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ستړی مې ته جوړې پخیر. محمد محسن مې هلمند ولایت نه سرباز خبر کوم. ما ویل د هلمند ولایت د امنیت کومنې د سربازانو او د افسرانو ماشونه نه څه ده ولې وزن ددله وایي تشخیص نه څه کوی بانه په بله بانه رسي. ځینې عسکران په جنګ کې زنګیږي په خواران چي ده نه ده کېږ ما جنې یواله سوي یاد اخي دا زموږ ماشونه هغه امتیازات چې 3850 افغاني هغه څه وخت راکړي هغه کهمرسي او هغه که حاکم ماش نه راکړي نو وخت مه ضایع کړم. د خدای په امان زموږ ږغ تر لوړ پړ چاواد پروازي وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما پیغام دغه دی دغه د غزنی د صبر پر لار باندې دغه کوم سفرین چې دغه واورې د کبره سمستره دی پر دغه نیوې د دولت سره ګرځي باید یو لار سره برابر کړي نو کوم دا پیغام ورسوي دی مننه به مې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. زاجما مزاهر او تک د سرپل ولایت وسیدم کې تخمینا شلش بکیده چې طالبانو د دغه د نامې د وشتیت خطه دردار دولستون د خوشرپی دولسوالیت خطه تخمیناً 15,000 4,000 کوره رماجر سوی راغلی دی. یو سل کوره تخمیناً په دغه کې دی په تاشګزار کې دی چې سروی سوی ده توسه چا کم مسیح په مکنه دی ورسره کنه نو دی اومد گرد ورز د ماجرین و ریاست تا اخلیت و الاری چوک نست چی تکومه کرسره وکی در خلق بی سرپناه دی در سوخ شای نلری در خوراک شای نلری تلتاک و کمپل شای نلری کچنیانی پا یخ کید تر سهار پوری ناست دی و خبر دغه چی باید در خلق سر ایسا کومه کنه وزی چی در خلق بیر پا سخت حالات کی جوان تیری. سلام علیکم.
دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمو بجو ته یو ار بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې یو لسنه وژل شوی او لسنه ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانې ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوي کې نه پولیس او دوه ملکي وګړي دي. دی وایي و پولیس او درې ملکي وګړي په همدې پیښه کې ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره ځانمرګ برید کوونکي وروسته لاغه له ځان سره چاودېدونکي مواد وچول چې د خیرخانې مینې په لبجر سیمه کې د قصر نوین په نوم هوټل ته له ننوتو دمخه د پولیس له لورې وپېژندل سو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس په واشنگتن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار او د غیوات له دفاع وزیر سره ولیدل. د افغانستان د اجرایی ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې راغلی چې عبدالله له مکماستر او جیمات سره په لیدنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق او هم په سیمه کې د توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړ. د کنړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر څلور ولسوالیو نږدې 1500 د توپونو مرمۍ ویشتې دي چې لسګونه کورنۍ او خلک له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د بریتانیا ټلګراف رسپانې راپور ورکړی چې د بریتانیا حکومت چمتووالی نیسي څو ایران ته څه باندې 400 میلیونه پاوند ولیږي. د رسپانې د راپور له مخې دا اقدام داسې مهال کېږي چې بریتانیا د ایراني ولس له برطانوي خیریه کارکوونکي نازنین زاغري د خوشې کېدو هڅې کوي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څیړنې د تمدید لپاره وړاندیز شوی دی. او وروسته له هغه چې د زیمبابوې پاوځ د دغه هېواد د پلازمېنې حراري کنټرول واخیست، نن په زیمبابوې کې د کړکیچونو سطح لوړه ښودل شوې. د زیمبابوې پاوځ پرون دغه اقدام د ولسمشر رابرټ موګابي پر شاوخوا راټولې شوې کړیو پر وړاندې هدفمند عملیاتو بلل.
دوستانو خبرونه ملاتړی رادیو نو اوریدل تفصیلی په ویبپاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com زموږ د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم څو سپورتي خبرونه اورو. یوسف خان زدرانه دروړی
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو د ترسره کېدو هوکړه لیک لاسلیک شو. دغه لوبې د راتلونکي میلادي میاشتې په 15، 10 او 11 نیټه په شارجه کې د افغانستان د کرکټ بورډ په قربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسمي پاڼې د معلوماتو له مخې د افغانستان او ایرلند د کرکټ بورډونو ترمنځ په هوکړه لیک 13 ورځ وروسته شو. دغو دواړو بورډونو د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د کرکټ د نړیوالو شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، خو له هغې وروسته دا لومړی ځل دی چې افغانستان له یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره یو ورځنۍ نړیوالې سیالۍ برابروي. د متحد افغان په نوم د فوټبال لوبډلې د کابل ښار د لومړۍ درجه لیګ اتلولي وګټله. دا لوبې چې درې میاشتې مخکې پیل شوې د متحد افغان لوبډله وتوانېده چې د 9 امتیازونو په درلودلو سره د اتلولۍ او د بارک ځوانانو لوبډله د 28 امتیازونو په ګټلو سره دویم مقام خپل کړي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر راوپی ازادي راډیو ته وویل نوموړي دواړو لوبډلو د کابل ښار راتلونکي کال د فوټبال غوره لیگ سیالیو ته هم لار پیدا کړه. او دا چې لشپک دیش کال انتظار او سیالی ورسته د پیرو ملي لوبډلې د فوټبال نړیوال جام ته لار ومنده. د پیرو د فوټبال ملي لوبډلې په یو بیساري سیالی 13 ورځ نیوزیلند ته په 2 ګولونو ماتې ورکړه، او د 2018 میلادي کال د فوټبال په نړیوال جام کې د لوبېدو مزل یقیني کړ. د فوټبال نړیوال جام راتلونکي کال د 2 لوبډلو په ګډون په ماسکو کې ترسره کیږي. په پام کې ده چې د دوه لوبډلو ترمنځ د سیالیو خورکشي راتلونکي میلادي میاشت وشي.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. وسم مخکې لدینې چې ونیس پروګرامونه وړاندې کو چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی دی. د خبرونه ورسته خبری ریپورت راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغانستان ته د عربي متحده امارات او قطر د عسکرو استول د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی. د دې وزارت د ویان رستیال محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د جګړې په ډګر کې د دښمن ځپل لپاره د بهرنیو پوځونو له تجربو ګټه اخیستنه اغیزمن دي. تفصیل خان محمد سین دروري.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د عربي متحدو اماراتو او قطر د عسکرو د لیږلو په اړه وایي هیواد د ځمکنیو او هوایي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو او د کماندو ځواکونو د زیاتولو لپاره د بهرنیو عسکرو تجربو ته اړتیا لري. د دغه وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د عربي متحدو اماراتو او قطر د عسکرو لیږل یو مثبت ګام وګاڼه او ویل چې افغان ځواکونه به وکولی شي چې د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو نه په ګټه اخیستنې دښمن وځپي.
هر
قدر که استادای قوی با تجربه و
هر څومره چې پیوړی استادان او ښوونکي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو د ځواکونو په چوکاټ کې بوختیږي، باور لرو چې ښه ګټه به ورنه واخلو او د خپلو مهارتونو په لوړېدو سره به د افغانستان له دښمنانو سره ښه وجنګیږو.
ښاغلی رادمنش وایي اوس مهال د افغانستان د ملي اردو یو شمېر ځواکونه د تخنیکي او په ځانګړي ډول د الوتکو له مهارتونو نه د استفادې لپاره په متحده عربي اماراتو کې دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال په خبره یاد قطري او د متحده عربي اماراتو عسکر په هغو شپاړو زرو عسکرو کې شامل دي چې ناټو یې افغانستان ته د لیږلو اعلان کړی دی. دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ له اسوشیټډ پریس له خبري آژانس سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې عربي متحده امارات او قطر هم افغانستان ته عسکر لیږي. د ناټو عمومي منشي دا هم ویلي چې ناټو په افغانستان کې د پوځي لارښوونکو شمېر له 14,000 نه 15,000 ته لوړوي. دا هم ویلي چې د ناټو پوځیان به په جنگ کې برخه نه اخلي، بلکې هدف یې د افغان ځانګړو ځواکونو روزل او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. د ناټو د عمومي منشي په خبره په دغو 14,000 عسکرو کې هوایي ځواکونه هم شامل دي چې په افغانستان کې د تروریزم، داعش او نورو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون دغه هیواد ته د یادو ځواکونو لیږل د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګڼي. د دغه کمیسیون منشي فتح الله قیصاري ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو ښه استفاده وکړي.
قطر یا اسلامی میای آموزشی که د افغانستان
قطر یا ځینې نور اسلامی هیوادونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او یا مرستې لپاره راځي یو نیک فعال دی. افغانستان یو اسلامی هیواد دی او خلک دا خبر شانګیری ځکه بهرني ځواکونو ته اړتیا لري او دغه روزنه موثره ده.
بلخوا د پوځي چارو پوه او پخوانی جنرال زلمی وردک افغانستان ته د دغه ځواکونو لیږل یو ښه اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د لیږلو پر ځای پکار ده چې افغان امنیتي ځواکونه په ښه توګه تجهیز او تمویل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د چاپیریال پاکوالی کلیوی خوا د ناروغی و کچه را کموی، لبلا پلاوا دی سیمی د ښکلا سبب هم کیگی. اوس نو څه باید وکړو چې پاکه او ښکلې سیمه ولرو؟ څه موده وړاندې د دایکندي ولایت د نیلي ولسوالۍ د پاکې ولسوالۍ په نوم ونومول شوه. دا چې څنګه له موږ سره د کلیو او پراختیا وزارت کارکوونکی اسدالله شیرزای دی. د کلیو او پراختیا وزارت د یونسف له ادارې سره په ګډه د دایکندي ولایت په پاکولو کې له خلکو سره مرسته کړې. د ټولنې په مشرۍ د بشپړې فضلسي پروګرام هدف څه دی او له څه وخت را په دې خوا دا پروګرام په دایکندي ولایت کې پیل شوی دی؟
د ټولنې په مشرۍ بشپړې فضلسي ها یا CLTS موږ ورته وایو یو نوښت دی چې د ټولنې وګړي په ټولیزه توګه د تړباسي تر څو په بشپړه توګه په خلاص فضا کې د رفیعجت څخه ډډه وکړي. د دې پروګرام په پلي کېدو سره خلک دې ته چمتو کیږي تر څو په خلاص فضا کې د رفیعجت ارزونه، تحلیل او تجزیه ترسره کړي او بیا همدا وګړي په خپله په خلاصه فضا کې د رفیعجت په لمن جوړولو کې برخه واخلي. د ټولنې په مشرۍ د بشپړې حفظ و صحه یا CLTS پروګرام تمرکز د وګړو په سلوک او کړنو کې د مثبتو تغیراتو راوستل دي تر څو یو واقعي او دوامدار پرمختګ د حفظ و صحه په برخه کې رامنځته شي. په دې پروګرام کې د خلکو د پوهاوي کچه د حفظ و صحه په برخه او همداراز د هغه ناروغیو په اړه چې د پاکۍ او نظافت د نه مراتولو په پایله کې رامنځته کیږي پورته وړل کیږي او خلک په دې پوهول کیږي که چیرې دوی او یا د دوی په ټولنه کې یو محدود تعداد خلک په خلاصه فضا کې رفیعجت وکړي یا همدغه خپل رفیعجت ته دوام ورکړي، دوی او د دوی ماشومان کسان به د مختلف امراض په خطر کې اوسي، یعنی د مختلف امراض سره به دوی کېدلی شي مخامخ شي. دغه پروګرام تاسو پوښتنه وکړه چې د څه مودې را په دې خوا په دایکنډي ولایت کې کار پیل کړی دی. د دې پروګرام لومړی پړاو په دایکنډي ولایت کې د 2014 میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شوی و، او په 2014 کال کې د سپتمبر په میاشت کې ختم شو. بیا دوهم پړاو د 2015 کال په اکتوبر کې پیل شو او تر اوسه پورې دوام لري، چې مونږ فعلاً یو ولسوالي یعنی خپل مرکز د ولایت چې نیلي نومیږي هغه په خلاصه فضا کې د رفیع جت کولو څخه یو پاک ساحه اعلان کړی ده.
دا چې تاسو د نیلي ولسوالۍ په خلاصه فضا کې د رفیع جت څخه پاک ولسوالۍ اعلان کړه، په دغه ولسوالۍ کې څو کلی دي او که د سیرتو وای څومره کورنۍ دلته اوسیږي؟
د ټولو کلی شمېره خو په دې ولسوالۍ کې 90 کلی دي او مجموع نفوس د ټولو ولسوالۍ تقریبا 9,903 کسان دي. مجموع کې 15,200 کورنۍ په دې ولسوالۍ کې اوسیږي.
تاسو څه ډول په دې وتوانیدئ چې هغه د کلی خلک هم له ځان سره همغږي کوي او د ولسوالۍ په پاکولو کې له دوی هم لاس سره ورکړي، په دغه کار څنګه وتوانیدئ؟
چون دغه پروګرام یا دغه روش چې موږ ورته وایو داسې عیار شوی دی چې موږ د خلکو سلوک ته تغیر ورکوو، خلک دې ته اړ باسو تر څو هغوی خپله دا خپل یو مسؤلیت وګڼي، د دې یعنی په خلاصه فضا کې د رفیع جت کولو په ضررو باندې پوه شي. کله چې دوی په هغې په ضررونو باندې پوه شول، دوی بیا خپله دې ته مجبوریږي تر څو دغه ناروغۍ نه مخنیوی وکړي، دې ته اړ ایستل کیږي یا مجبوریږي تر څو خپله مبرزونه یا تشنابونه جوړ کړي، د کنارابونه جوړ کړي، هغې ته انکشاف ورکړي، د هغې څخه استفاده وکړي او خپل نظافت مراعت کړي. نو کله چې خلک د خلکو سلوک کې تغیر راغی په دوامداره شکل باندې، یعنی یو متداوم پروسه به ده، خلک به خپل افتوسیحه مراتوي او په دا پروسه
بله. په یو سیمه کې د خلکو سلوک ته تغیر ورکول ساده کار نه ده. که تاسو راته وایئ چې له کوم لارو نه تاسو کار واخیستئ تر څو دغه سلوک ته بدلون ورکړئ؟
مختلفو لارو نه. موږ خپله د دې لپاره منولونه جوړ شوي دي، رهنمودونه ورته جوړ شوي دي، په مختلفو میتودونو سره موږ مخکې ځو تر څو د خلکو دغه سلوک تغیر وکړي. د کلیو په سطحه باندې فامیلی هیلت اکشن ګروپونه دي چې د خزینو جوړیږي، هغه د خزینو ګروپونه دي چې هغوی ټریننګ اخلي، هغوی ته روزنه ورکول کیږي، د صحي په باره کې صحي تعلیمات هغوی ته ورکول کیږي، تر څو دغه ګروپونه بیا نورو خپل گاونډ کې نورو خلکو ته د حفظ الصحې په باره کې معلومات ورکړي. کلیو مخور کسان، هغه کسان چې په کلیو کې مخور دي یا مشران دي، هغوی ته د حفظ الصحې او نظافت په باره کې معلومات ورکول کیږي، پروګرامونه هغوی ته نیول کیږي. او په منظم شکل باندې زمونږ کارکوونکي دي چې خپل په ولایتو کې هغوی کار کوي، دوی په منظم شکل ځي، هغه پروګرام تعقیبوي، د پروګرام د تعقیب لپاره هغوی ځي، هغه ساحو ته د خلکو سره ناستې لري تر څو دغه پروګرام په سمه توګه باندې هلته پلی شي او د خلکو هغه سلوک کې تغیر.
تاسو وایئ چې د نیلي ولسوالۍ تاسو د پاکې ولسوالۍ په صفات باندې نومولې ده، څه رقم هم دا سروې وکړه، څنګه معلومات وکړه چې دا په ټول ولایت کې د نیلي ولسوالۍ پاکه ولسوالۍ ده؟
موږ چې کله مخکې په ولسوالۍ کې کار پیلو، نو هلته زموږ سروېګانې ترسره کیږي، زموږ کارمندان ځي، تعداد د فامیلونو او نور هغه څه موضوعات چې په هغه سروې کې دي هغه ترسره کوي. د هغې نه وروسته بیا موږ عملي کار په هغه ساحه کې شروع کوو، د خلکو سره لیدل دي، نور هغه تعلیمات دي چې خلکو ته ورکول کیږي د نظافت د حفظ الصحې په برخه کې. کله چې دا ترسره شي، بیا د هغې نه وروسته خلک دې ته اړ ایستل کیږي چې هغوی کنارابونه جوړ کړي، ځانونه دپاره هغه کسان چې لري هغه په هغه مصون او صحي شکل باندې برابر کړي، مثلا د لاس مینځلو دپاره لاس مینځلو اوبه، پاکې اوبه برابر کړي، یا د صابون څخه استفاده وکړي. بیا د هغې څخه وروسته یو مشترک کمیټه جوړیږي چې هماغه ولایت کې د مختلفو ریاستونو څخه، لکه د جواقاف ریاست دی، د معارف ریاست دی، بله د سیاتامي ریاست دی، دغه کسان ځي، یو مشترک کمیټه جوړیږي، دوی ځي ګوري چې واقعا هغه کله چې موږ پاک اعلانو واقعا په دغه کلي کې تغیرات راغلي دي کنه، دي آیا خلک د پاکو کنارابونو استفاده کوي کنه کوي. بیا دا کمیټه دغه کله تاییدوي چې دغه کله زمونږ یو پاک کله دی. نو په همدې شکل سره ولسوالۍ هم چې کله مونږ پاک اعلان کړ، دغه څخه وروسته د مختلفو ریاستونو نمائندگان وټاکل شول، هغوی بیا د سره لاړل، ولسوالۍ وکتل چې آیا دغه ولسوالۍ هغه معیارات سره چې مونږ په نظر کې نیولې و برابر ده کنه ده. نو د هغې د لیدلو نه وروسته دا بیا تایید شول چې دغه ولسوالۍ یو پاکه ولسوالۍ ده. دغه نه وروسته مونږ دغه ولسوالۍ یو رسمي محفل د لارې نه اعلان کړل.
بله، تر اوسه چې تاسو د بشپړې فضل صحي پروګرام پلی کړی دی، که څنګه تاسو په خبرو کې څنګه څو ویل، هغه ډېرې غټې لاسته راوړنې موږ راته وایي.
په ټولیزه توګه د دایکنډي په ولایت کې د نیلي په ولسوالۍ کې تقریبا ټول 90 کلی دي چې دغه ټول 90 کلی پاک اعلان شوي دي. په دې ټولو کلیو کې خلک اوس د مصونو کنارابونو نه استفاده کوي او هغه د حفظ الصحې ټول اصول چې دي هغوی مراعاتوي. په نیلي ولسوالۍ کې تقریبا 340 نوي کنارابونه جوړ شوي دي، خلکو نوي ورغول. د کم وخته چې دغه پروګرام موږ شروع کړی دی، تقریبا 3,390 کنارابونه مصون شوي دي، یعنی پخوا موجود خو په مصون شکل باندې نه، اوس هغه کنارابونه انکشاف ورکړل شوی دی او مصون شکل ته اړول شوي دي، چې په مجموع کې اوس مهال تقریبا 15,000 کنارابونه په دې ولسوالۍ کې خلک مسون کې نارغون استفاده کوي. نیلی په ولسوالۍ کې تقریبا 415 پیته مخاور کسانو او مشرانو ته د نظافت او حفظ الصحې اړوند روزنې ورکړې دي، د هغوی معلومات هم زیات کړي دي. او هغه صحي کاري ګروپونه چې ما مخکې ته یادونه وکړه، تقریبا 1500 مېرمنو ته، 1500 مېرمنو په شاوخوا کې موږ هغوی ته هم دغه د نظافت او حفظ الصحې په اړه زده کړې ورکړې دي. اوس د نیلی په ولسوالۍ کې خلک د حفظ الصحې په مراعاتولو سره په خلاصه فضا کې رفع حاجت نه کوي. هغه عادت چې د دوی هغه عادت د منځه تللی دی. اوس ټول خلک د مسونو کې نارغونو نه استفاده کوي. نو کله چې د خلکو د مسونو کې نارغونو نه استفاده وکړله او په خلاصه فضا کې رفع حاجت ترسره نه شو، هغه پخوا به چې کومې ناروغیانې د دې نه منځ ته راتللې، نو هغه ناروغیانو په کچه کې کموالی راغلی دی. د ماشومانو مړینه، د ماشومانو په ناروغۍ اخته کېدنه، مثلا د اصالاتو موجودیت چې پخوا ډېر زیات و، اوس د هغې کچه راکمه شوې ده. یعنې د هغې په کچه کې په عمومي صورت سره کموالی راغلی دی.
د دې پروګرام راتلونکي پلانونه څه دي؟
دایکنډي ولایت کې فعلا هم زموږ یو کاري ټیم موجود دی، هلته هغوی کار کوي. موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې د دایکنډي ولایت یوه نوې ولسوالۍ چې شهرستان ولسوالۍ ده، هغه موږ تر خپل پوښښ لاندې راوړو او هلته خپل کار پیل کړو. همداراز په نږدې راتلونکي کې به موږ د بدخشان په ولایت کې دوه ولسوالۍ نورې چې یو د خاش ده او بله د کشم ولسوالۍ ده، هغه به هم پاکې ولسوالۍ اعلان کړو. او خپل د بامیانو مرکز نس دین اتلون کی ان شاء الله شغه به هم د یو پاکی پولیس والی په شکل باندې مونږ اعلان کړو.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه مرکه ووریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درانو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو پا غره کی جوند کرائی؟ هغه کسان چې په غونډیو او غرونو کې اوسیږي هر وخت په تیریا بیا ژمی له کومو ستونزو سره مخ وي.
داسې پاسېږو، نفسم قید کېږي. مثلا خاله ور باندې راځي، په مشکل به جد کېږو.
والا دونه په مشکلات کته کېږم چې داسې په دمو
درنو دوستانو، د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې ځینې کسان د غرونو په لمنو کې اوسیږي. په یو شمیر ځایونو کې بیا د نفوس د ډېروالي له وجې آن د غرونو په سرونو کې هم کورونه بد شوي دي. موږ شیر دروازې غره ته لاړو. دا سیمه په ټول کابل کې په سړه سیمه باندې مشهوره ده. ځینې خلک د کابل یخچال ورته وایي. د غره له پیل څخه بیا تر نیمایي پورې سیمټي زینې پورته شوي دي. په لاره نارینه، میرمنې او ماشومان لیدل کېږي چې سوي سا د خپلو کورونو په خوا روان دي. له ځینو سره خو کڅوړې هم په لاس کې دي. ځای ځای کینی، دمه جوړوي، بیا په غره کې مزل شروع کړي. زه هم په دې مزل کې ورسره یو ځای شوم.
په دې غره کې زینې مستقیم پاس ختلې دي. غر ډېر ستوغ ده، خو د زینو بیا هم لږ ښه کړی. ورو ورو به وخېځم وګورم چې خلک له څه ډول ستونزو سره مخ دي. یوه کور کالی مینځلي، په تناب یو وری بیرته شمال ورنه وړي. او شمال زیات ده دلته. وروره، نوم دې راته وایه.
نوم یې مېمن نعیم دی.
ښه، څومره په مشکل راوختې تر دې پاسه؟
ډېر کېږه، د خچرې ګره ټول کالی مېسې مشکل دی. ډېر مشکل دی.
ستړی شوې؟
خو ستړی کېږم.
ښه، دلته دې څه لپاره راغلی؟
دلته خوازې لپاره. د خوازې پسه کوو.
دا شیان دې چې راخېځول، دا وسایل د خوازې لپاره داري، څومره په سختۍ راوخېځول؟
دغه په وږم راوړل په وږم باندې.
په وږه دې ټول راوړل؟
هو کنه، مجبوري ده کنه. لاره ګره چې خرابه ده کنه، موټر لاره نه لري.
پوره یو سلوشل زینې پورته د یو کور دروازه په مخلاصه وه. له لرې یو میرمن چې سور ټیکرای او شنه کالی یې په تان وښکارېدله چې لرګي یې ماتول. دا میرمن شکیلا نومېده. وړاندې ورغلو او ورنه مو پوښتل چې له څو کلونو را په دې خوا په غره کې اوسیږي.
دو کال کې څنګه د غره ځوان خوند درکوي که د بد تېره ځي؟
نه، خوند راکوي.
خوند درکوي؟ ښه، اوس لرګي ماتې دلته کنه؟
پخوا د کامې
کومه کې اوسېدی؟
جلال آباد.
ښه، ماشومان هم د لاندې کته کېږي؟ ته خپله کومه کته سوی د لاندې؟
څومره درته سخته ده چې کښته کېږي دلته؟
جیک زیر بیخه کښته کېدی نه شي، سخته ده نو څه وکړم.
ولې تاسو د کامې نه دلته راغلی؟
خو دلته واده یم، خو د خاون مې دی، سخر مې دی، خوښ مې ده. بل کور خو مې نه دی، د خاون کور مې دی.
د پلار کور دی کاما کې ده؟ دلته غره ته راواده
شوي. دلته راواده شوی یم.
اوس دهلته په دغه غره کې ژوند څومره درته سخت ده؟
سخته ده نو څه وکړم.
ستړی کېږي؟
ستړی کېږي، خو داسې ستړی شي چې بیخي.
کله چې له شکیلا سره غږېدلو یو څه شکی شو چې دا میرمن عصبي مشکل لري. وروسته یې خواښې وویل چې انګورې د ژوند د ناخوالو له وجې رواني مشکل پیدا کړی. ماشوم یې د زیږون پر وخت مړ شو. دوی ونه شوای کوی چې مرسته ورسره وکړي او د غرل دنګې څوکې په هغه سیالات کې راکوزه کړي. له شکیلا سره یې د خواښې خبرې هم اورو.
ډاکټر ته مډل نه تللی، دوه وارې به تللی.
د جینیټیک کتاسې نه شوې کته کېدی؟
نه، خو سخته وه، نه شو کته کېدلی. لاس یې نیولی او کته کېدلی.
څنګه بیا دې نه شوای کولی چې ډاکټر ته لاړه سې معاینه وکړي؟
نه، د ټولو لسو میاشتو کې دوه وارې تللی، نه شوم کته کېدلی. ډاکټر ته مې چې بوغلو وې دا خو مرد
نوروزې پیدا کړل. نه، د ماشوم هم ضعیف شه، بیخي ضعیف شه. مثلا کته مې کړل دوه پیره، نور کته نه شو. بل پیره مې کته کړم چې دا دنیا کې راغی. د ماشوم داسې وچه کلکه پیدا شو. سردی هم وه، دا لاره بیخي یخې واولی وه، پوهېږي؟ یخې واولی، یخه دو سه پورې زما زړه نه ځي چې مړ شم مړ شم. د لرسنګ باندې مې لرسنګ وایي چې هغه زما سر وخوري، زما یاد نه نیسي. داسې ماشوم
د شکیلا له کور څخه لوړ او بار یوه خیاته میرمن چې یو زوی او لورګانې لري اوسیږي. دا میرمن مریم نومیږي. له مریم سره مو د هغې په کور کې مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
موږ سره وختو په دغه غره باندې ډېر سخت وه، اسانه څوک دلته نه شي راتللی. تاسو مجبوره یې چې دلته خر څه هم راوړئ، مثلا اوړه وریځې دا شیان چې درانده دي. په دغه غره څه رقم یې راپورته کوئ؟
څونه په دام وایي زه راخېجوم، رقم ته په دامه چې دغه غره باندې چې راخېجوم، یا خو د بازار ستومانی کنه. بل چې دلته راوخېجي دوه درې ساعته دلته ناسته یمه چې ودرېږه د ما دمه له ګراسه شي. مشکلاتی نه، ډېر مشکلاتی نه دي. خورې که دلته وایم ته به وایې چې آفرین دی چې ته دونه پاتې یا ته دونه غیرت چتی لري کنه.
داسې ویل کېږي چې په ټول کابل کې دغه سیمه چې زه ورته پکې یو کنه، دغه د سینمای پامیر د غره شا، دا ډېره زیاته یخه ده. اوس له یخ نه راته ووایه دلته کله چې هوا سړه سي منی سي څومره دلته یخي؟
والا دونه یخي چې بیخي چې داسې باندې وځي ته ووایه چې داسې په مخ مې غومبسې کې ناستې. اما منډې وهې کار دې زر کوي، زر راځه کور ته ځه. بیا ما دې خسو په غټ او دي نو زغال واخله سندلۍ کې ده هماغو نه وکه وکه چې ما دې ژمي ده که خس واخلی مثلا خوراک ته چی نه پات کی خوراک واخلی پوخاک ته چی نیکی دیر دی مجبوره ژوند داشت دیروی.
معمولا مریضی خواتمان لسری سره ای کنه خامخا. کله چې مریضی اگه پا دقیق غره بیاد سنگه که تکیگه تر دکتر چیزی؟
والا دونه پا مشکلات که تکیگم چیم دست پا دم و دم و سبایی چی جگه گه ما دیر رقم تا میملایی چی بیخی لگه چاچ مرمه خارلی لگی دیلی مزل لاست نیست ما زی چی گم
دستی وقت نکه قصاره تا وکی چی دیر سخت مریضه یا سخت مشکل در لوده کورم دستی پا غره که تیر دیر زیاد پا تکلیف کری؟
والا یه رازی چی کتا شون بیخی چی ما تایلی پشاشا که دا پشاشا که زیمه دیر بیخی خواهر میلی چی نشم کتا که دای بیخی پیه می دیر خیلی زان می دیر تبم پشاشا ما چی بیخی مرش ما نپشاکی و دیتا درد گوره شدید و دیتا دا غیرت گوره چی تو دونه غیرت اوز طول متوجه کیگی کنه که دیچا فکر نیگه. اما از پا دیوان می لاسی نیوه لاسی را که استا 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 دختر تا چه لارم پا دو مریضه که قصه وکره دا با دی وقت را رسولو دست کورم جیگ ده.
او بچنگه ده نل پای بلی کسته؟
نه نل لاسن که ده سلو سلو کوره پای پکشکی بیر سره خلی
او چنگه او بخوا با کم وقت نو چیگی؟
والا او چیگی جه من بیا او بوش
او بیا چنگه کوایی؟
بیا دونه وارو وارو سطنه دا و نان تار کوایم نیلان دی بم بیرا و بیاس وقتا چه دا بم بم خرافش و فارسکان دیش بید نیلان دی بم با آخم خرافش و این لگی خب بیر سطنه گیرا.
په دې کور کې دوه کوټې دي. د دې کور د میرمنې په خبره چې یوه کوټه له حده زیاته خشته ده، لمده ده، نه مې کش کړی. ښه ده کوټه لمده ده؟ یوه قالی نه ده، یو پلاستیک ده، لاندې پسې پلاستیکي بوجۍ دي.
انده خشته دم دستی مرسی مرسی وازی پریدی یعنی دست که سوگر باشه یدی چیشی بوی رکنه تون دینام بوی
غر دومره لون دارو چنگه
دست یه لون آقا پتا پا پتا دکنه نغنم طوله و بلکشکی ده خود تیگه ده به رقم خواه ده کشکی نده ده گو کورم لون ده خو بیاد ده رقم تنه ده دار دیج لون ده
دیر زیاد لون ده
که او خواهی بلافت یا سر بکی خوانه سمیدی بلی خواه بسیم در طوله لن ده
اوز رو اتلو اویلیتا پایلی که یو اودانی خواهی تشنابم دیروخته نیزده ده یو تش دل و بودک ده او دسی کاری چه بسوری ده تاسی داره توی ایسی دیگو کاسا چیر ده کبایی
اویلی که ده اویلی کنچکی که واقع رزیان دست گاز و ور وخست رسا
دلتی ور وخست
گاز دلتا ای خواهی بکن من بیچه دستی لاری
او
طول آغاش
آشپزخانه ایت لرینه
ایت نه لرینه
دلتا خوش شمال زیاد ده کلاسی بیا گاز لگه ایت سنگ شمال نه گلکی بیرتن
شمال گلکی
که حتی مخی ولتی گاز وور وخسته کنه ایلتی هم دانه شمال و هلی تخ شمال ده
شمال و هلی ده دلتا من خالی که من خالی لان نیخه وور وخستن او آغاش و ووری کمشه چه کمشه نیسه بفتش بفتش ایلان دی من خال وور وخستم
دی ور وخته
دی لون هر پایتون کې کړه
هغه دا د سوځې دلې ده
دا د زینې ټول وسوځې ده چې وسوځې ذاتی نن تاسو ګول کاو چې خو جی ګول لس کیلوي ګاز
او
پایپم نتا کړه
هغه ور وخته
چې بس هغه ور وخته هغه چې ور وخته لور می مقالی ګندل رامن لیکه علا مور چې ور می وخت دا یشته دا لاس دونه نه لاس تروس سره دا لاس پر نه سونه ور وخته دا په ازمات ګول کم سګانو چریکي
په دیولې کې و نام ستفکر کوم دا به سماره د چینارونه ده
د چینارونه
او اوس په ان زیری سوي ځکه منه ده شمال ده یو یو په ان دلاندې راتويږي تاسو دې ونی ته وبله کومه کوي سره لدی چې ځان ته خپل نسیر اوري دا چی وبکوي
مثلا دا پیالو بو راچو د سدي شي چی دا کاشو به دا راچو په دره قام ته اکل
د شکل اخ وخه بیا یو بل سونځه هم یادوي چې دوی ور سره مخ دي
دست پاسی گو نفسم قید 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 کیگه مثلا خاله رو باندی رازی خاله مثلا و پا مشکل با جیگ کیگو زما فشارم جیگ ده مثلا شکرم جیگ ده فشار سبیبیم جیگ شوی طول ده مشکل آدن رازی بوی ده مثلا کسافات ده خرابی ده دلتا مثلا تشنابونه هر شی رازی دو جیگ ده ما باندی رازی ده منگا باران همه سکی والا طول همه سکی تشنابونه کاغی چی باران رازی بوی تا مثلا کسافات طول دلتا رازی دلتا دوری اخر بوی خود دلتا رازی الا بوی راغی واقع دروازه کلاکه مثلا ترکی یا شدار کلاکه چی بوی رانش دستی مشکل است مثلا
دی اسلام نظره ده همسایه پا عذاب کول لویه گناه ده دینی عالم شمس الرحمن فروتن وایی چی ټول خلک یو دیبل انساني کرامت ته باید ډیر درناوی ولري
هغه کسان چې په تاپو او غرونو کې اوسیږي دوی ته پکار دی چې خپل کثافات په داسې یو ځای کې واچوي چې یعنی نورو ته ضرر ونه رسیږي لکه په غرونو کې چې ځینې کسان ژوند کوي د پاس نه خپل کثافات را گزارایی نه ویني چې دلته انسانان اوسیږي دلته نور کسان اوسیږي حداقل کرامت انساني سه شو حداقل هغه نظافت موحد او بیعه سه شو چې پو کار دی هغه کسان چې په ټولو ساحاتو کې ژوند کوي خصوصا هغه کسان چې په غرونو او تپو کې ژوند کوي او لګوند جګ د نورو کورونو په نسبت اوسېږي نو دوی ته پو کار دی چې دلته هغه کرامت انساني او نظافت محیط او ماحول جدا په نظر کې ونیسي ترسو ټول انسانان په صحیح توګه په یو ماحول د یو ماحول چې هلته نظافت مراعات شي ژوند وکړي هم دارنگه کله چه زین کورنی خپل تشنابونه پاکهی یا صفاکهی یا داده چه دوی تشنابونه پداس یا سیستم سر جور شویده چه متاسفانه واورا و باران وشی نو نور کسان چه لانده و سیگه متضرر کیگه ده هم خلاف کرامت انسانی ده عوام دارنگه خلاف صحت اسلامی ده نو دوی تا پا کارده چه ده خپل تشنابونه پا داسی او سیستم جور که چه حد اقل التا نظافت مراعات چه او نور کسان ده تشنابونو لکبله متضرر نشی.
قدر من دوستانو تاسو دیغو کسان استون زیواوری دی چه پغرونو که وسیدل دی دوی پداله که شکیلا داس میرمن و چه پغره که دو وسیدل لواجه داکتر تا پر وقت نورسیدلی زکه ماشوم مر شو او خپله روانی مشکل پیدا کرد دا شکیلا پسیر دیر نور میرمنی همشتا چه لوار تا استونزو سر مخ دی پا دیله چه دولتی مسئول کسان دی دوی پستونزو زن خبر کری او دو وسیدلو دا مناسب زای غمی اخری.
آزادی رادیو په facebook.com/azadiradio